تاسی آزادی رادیو توجهست دی او نورو خبرونو تفصیل دا آزادی رادیو پر وی پان الوستلی سی آزادی رادیو دات کام یا هم آزادی رادیو تکی او آرژی مخی تردی چی روختیا دا جوان اشتمنی پروگرام پیل سی ورزو سیده قطر تا دا افغانستان د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړې چې په قطر کې پیل سوي مذاکرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي اوربند ته زمینه برابره کړي. د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله عبدالله د افغان دولت د مذاکره کوونکي ډلې مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر منصور نادري په یوه کانفرنس کې د سولې پخلاینې پر موضوع خبرې وکړې. راتب نوري په قطر کې دی چې د سولې د دغو مذاکرو بهیر له نږدې څاري. نوري صاحب سبی مهمی خبری د دوغو مشرانو په څرګندونه کې
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د مسالې ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغان پلاوی رئیس معصوم ستانکزی او د دولت په چارو کې د سولې وزیر نادری یو ناست دوی درلو. په دې ناست کې کوم مسایل چې مطرح سو ډاکټر عبدالله عبدالله وایي هغه کومه فضا چې رامنځته شوې له دې څخه باید ګټه واخیستل سي او د دوی د توقع خلاف د ټولو د توقع خلاف فضا د دواړو ایتونو ترمنځ ډیره ښه فضا ده او خبرې اترې ممکن دي. او عبدالله دا هیله هم وښودله چې خبرې اترې وکولی سي یوې نتیجې ته ورسیږي او ډیر وخت نیونکی نه وي. د دې ترڅنګ هغه د دوی د تماس ډلې یا هغه کوم تخنیکی ډلې چې ټاکلې پر اجنډا باندې بحث کوي او همدارنګه ښاغلی عبدالله دا بیا هم په اوربند باندې ټینګار وکړي چې د دوی غوښتنه هم دا ده چې اوربند سي او اوس یوه نوې کلمه کارول کیږي چې بشر دوستانه اوربند پر دې باندې تاکید کیږي. او ښاغلی عبدالله هم خپل خبر کې په دې بشر دوستانه اوربند باندې تاکید وکړي او ویل چې هیڅ لیدنې کتنې د طالبانو او د ده ترمنځ تر اوسه نه ده سوې او نه هم دا غوښتنه سوې ده نه هم دا غوښتنه وو د دوی دخوا. او معصوم ستانکزی هم ویل چې دوی به دا کار رسما پرون شروع سو لیدنې کتنې شروع سوې د طالبانو د پلاوي سره او مذاکرات له توقع مخکې تقریبا شروع سو. معصوم ستانکزی اشاره وکړه چې دا تقریبا پلان دا و چې د دوشنبه په ورځ پیل سي خو دا پرون د رسمي له دغه رسمي غونډې وروسته پیل سو.
بل نوري صاحب دغه ویل کېدل چې رسمي خبرې شاید دوشنبه پیل سي خو لا هم زه د نقیز خبرې کیږي. دوی څو ویل چې واقعا به دغه خبرې دوشنبه پیلېږي که به اوسني بحثونه چې پرون پیل سوي دوام مومي.
اوس خو د دوی په خبره پلان خو دا دی چې د پنځه کسیز پلاوي چې د دواړو خوا ټاکل شوي چې لس کسیز دي دوی خبرې کوي د اجنډا پر موضوع باندې سره توحید نظر څه چې ورسیږي بیا به د مذاکرات یا مخامخ ناسته د میز پر سر شروع سي. او توقع دا ده چې وایي که څه هم دا توقع نه و چې پرون پس له دې مراسمو دوی دواړو خواوې سره کښېني خو معلومیږي چې دواړو خواوې سره کښېنستلي او کیدای شي چې دغسې توقع هم دا ده چې سبا ټول د دواړو خواوو پلاوي ټول غړي سره کښېني په میز باندې یو خبرې وکړي.
ډیره مننه. راتب نوري و په قطر کې چې د سولې د مذاکرو بهیر له نږدې څاري. په نورو خپرونو کې بیا هم دغه موضوع تعقیبو. د خپرونې په پاتې شیبو کې په څو ثانیو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه. دا وخت په افغانستان کې 2:10 روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه او ری چې زموږ سلزازې تاسو وړاندې کوم. هیله مندم چې روغ جوړ خوشاله آرام اوسئ او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی اوسئ. دوستانو ډيري د موخه وغاتوال د خپل غاخونو د حفظ الصحه او د دې ترڅنګ د خولي حفظ الصحه په برخه کې استونزې لري. غاخونو درد، غاخونو توروالی، د غاخونو د ځلا او رکیدل او د دې ترڅنګ د غاښونو سرطان او د خولې بد بوی پر دغه موضوعاتو باندې خبرې کوو. نو هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې را سره پاتې شئ. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص دی چې دوی ته مو بلنه ورکړي په خبرونه کې به موږ سره پاتې شي او تاسو ځوابونه ته او تاسو پوښتنه ته ځوابونه وایي. د اړیکې شمیرې مو دی 0999 45 40 او 0998 225 50. په دې شمیرو باندې کولای شئ چې را سره په اړیکه شئ او کچېرې پوښتنې لري خپلې پوښتنې هم د ډاکټر صاحب نه وپوښتئ، خصوصا د خولې یا هم د غاښونو په برخه کې چې ډېری دوستان مو په دې برخه کې ستونزې لري. ډاکټر صاحب ته به وخت ورکړو او ورسره به ستړي مشي وکړو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامات
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، په خیر اغلی خپرونې ته. هیله ده چې د یو ساعت د موږ سره په خپرونه کې پاتې شي او هغو دوستانو پوښتنو ته هم ځواب ورکړئ چې هغوی اړیکه نیسي او د موږ سره په خپرونه کې یو ځای کیږي. خو په سر کې رابشو دې ته چې څنګه موږ کولی سو د خپلې خولې حفظ الصحه ښه مراعت کړو.
ډېر مهمه خبره ته اشاره وکړه، دا هغه دا چې د خولې حفظ الصحه تاسو یادونه وکړه. د خولې حفظ الصحه خو لکه څنګه چې له نوم نه معلومي کې حفظ الصحه وایي، یو عضو د هغې ښه ساتل او د هغې ښه پاللو ته. نو هر هغه دغه عمل او هغه عادتونه چې انسان لري چې غیر نارمل وي، معمولا انسانان مخدرات استفاده کوي. د مخدراتو د استعمال سره د خولې کې په مجموع کې په کبورۍ کې دي که په ژبه کې دي که په غاښونو کې دي ډېر عمیق تغیرات منځ راځي. بل د شپې له خوا نه معمولا برس نه کول دي مشکلات ډېر زیات همدا دي. د خلکو آګاهي سطح چې کمه وي معمولا په خلکو کې معمول داسې ده چې باید شپې له خوا نه غاښونه برس سي او ډینټل فلاس په نوم باندې یو قسم مخصوص تارونه دي د غاښونو هغه باید استفاده سي. ځکه چې د غاښونو په منځ کې چې موږ تاسو کله ډوډۍ وخورو دلته د غذایي پارچې یا فوډ پارټس دا پاتې کېږي. نو کله چې موږ تاسو ویده کېږو نو په خولې کې هغه ترشحات یا هغه غدوات چې باید فعال اوسېږي هغه فعال نه وي. نو د هغې له وجې نه دغه مواد چې کوم د غاښونو په منځ کې پاتې کېږي دا خمیره یا ګنده کېږي چې باعث د ډیمنرلایزیشن یا د غاښونو د توروالی سبب کېږي. چې د غاښونو د توروالی سره مجموعا د وریو تکالیف پیدا کېږي ځکه چې غاښونه له وریو سره تړلي دي. کله چې غاښونه التهابي کېږي یا خرابېږي نو د هغې سره وری خرابېږي. د وری د خرابېدو سره بیا وری معمولا غاښونه لیګامنتونه لري چې دغه سخت ساکټ کې بند دي. د وری د خرابېدو سره معمولا دغه لیګامنتونه چې دي دا له بینه ځي او بالاخره غاښ نه تور وي نه خراب وي نه بل مشکل لري. صرف د وریو د تکالیفو له وجې نه هغه غاښ خوریږي او بالاخره انسان خپل هماغه غاښ له لاسه ورکوي. نو په کار دا ده په مجموع کې چې برس نارمل استفاده سي، خصوصا که څوک ډېر وخت نه لري یا ډېر ورته دغه نه وي. نو معمولا د شپې له خوا نه بېخي ضروري ده د غاښونو د صحیح د خولې د صحیح دپاره. دومه مسله دا ده چې کله مخدراتو کې وخت مخکې موږ یادونه وکړه، مخدراتو کې بعضې خلک د نسوار او سګرټو دغه شیانې استفاده کوي. دغه شیان په خپله چون دا په خپله ډېر زیات مشکلات پیدا کوي، دا باید استفاده نه شي چې د دې نسوارو سګرټو له وجې نه سرطانونه د غاښونو یا د خولې د غدواتو سرطانونه پیدا کېږي. نو په کار نه ده له دې نه باید اجتناب وشي، تنها په غاښونو باندې نه بلکې په ټول صحت باندې ډېر بد اغیز لري. او ټول اعضا لکه ځیګر لکه معده لکه نور اعضا د بدن دماغي سیستم باندې د انسان ډېر بد تاثیرات لري. نو په کار نه ده چې له دې شیانو نه استفاده وشي. نو که چېرته له دغه شیانو نه موږ او تاسو اجتناب وکړو او دغه عملونه چې موږ تاسو ویلي چې د غاښونو برس کول دي د خولې پاک ساتل دي دا مراد سي، نو انشاءالله مریضانو ته به ډېر بیا دوستانو ته مشکل نه وي. او ان شاء الله
چې مشکلات به حل. بله ډاکټر صاحب، عرب شو دی ته چې ډيري دوستان مودي غوي وستون زلري هغه دا چې پرته د کوم دلیل څخه، یعنی په وخت باندې خپل غاخونه هم برسکي او د دې ترڅنګ حفظ السهام د خولي مراتوي، اما بیا هم د خولي یو ډول بد بوی لري. کچري غو سره نګدې نه مو ګورو د سه احساس کو چې د خوله بوی کوي پرته د روژین او پرته د بل کوم حالت نه. دا ولې رامنځته کیږي؟ یو بل دا چې آیا د حل لار حملري او کنا چې دغه د خولي بوې ورکسي؟
بله، او مرسل جان، دا د خولي بوې په خپل یو مرض ده او دا یو پاتولوژیک حالت ده چې په مختلفو عواملو په مختلفو حالاتو کې منځ راځي. یو خدای چې کله غاکونه سوري سي یا کیویټي جوړي سي په غي کې پام اصطلاح کې څه چنجي وای، غاکونه چنجي وای، تور سي په طبي اصطلاح کې کیریس ورته وای، چې کیریس کله وای توروالی په غي کې هغه خالګاوې پیدا سي، نو په کې هغه غذایی پارچې پاتې کیږي. معمولا هغه جینه تازه د سټیونی ته ته برس نه برابرې کی. هم د غیلو وجه نه ده کېدې چې بل ناسالم پروتیزونه، لکه موږ تاسو په فکر کړی چې بعد وخت یو څوک وایي چې ما د غاښونو می پوخ کړی دي، خو باوجود دی هغه هم د خولې می بوی پیدا کړی د لږ سره، او د غې په قد کې د ډوډۍ پارچې او شینه بندیږي چې دغه په خپل لامل دی کېږي چې د خولې بوی پیدا کی. دومره مسله دا ده چې د بعضي ویتامینونو کمبود ده، د بعضي امراض دي لکه د سګر امراض، دا د خولې په بوی کې ډېر زیات رول لري. د ګردې امراض دي لکه تاسو یادونه وکړه، د معدې امراض دي. نو په مجموع کې بیا نو چې کله مریض خوله یا د اوري او بعضي تکالیف دي لکه سنجوایټس ورته وایي، په هغه کې کم بلیډنګ یا د اوري او ویني کېدل منځ راځي. د دې د اوري او ویني کېدل له وجې نه په خپل په خولې کې یو خاص قسم بوی پیدا کیږي چې ناخوشایند بوی ده. او دغه باید امغه کثیر ته د غاښونو د توروالي له وجې، د غاښونو ته دا یو باید وسی که پروتیزونه ناسالم وي، پوخونه یا پام اصطلاح کې پوخ د غاښونو ته وایي، یا موږ طبي اصطلاح کې ورته کراونونه وایو، هغه کراونونه باید اصلاح سي، هغه باید وکتل سي، باید سره جوړ سي چې تر هغو پورې چې هغه منفذونه یا هغه خالګاوې چې په هغې کې موجودې دي، چې د هغې خالګاوو مخنیوی وسي، هغه بندې سي، یا پروسس په دقیق شکل باندې جوړ سي چې تر هغو پورې مریض ته د دې شکایت نه وي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. تاسو پلان کې اوسئ، دوستانو اړیکه ته به هم وخت ورکو تر څو چې هغوی هم کچري دی په دې برخه کې پوښتنې لري، خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریکې کړي. دوستانو تاسو هم کولی سئ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ، او د اړیکه شمیرې مو د 0995 او 0985 په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسئ. کچري کومې پوښتنې لري، خصوصا د خولې د حفظ السه په برخه کې، د غاښونو په برخه کې، کولی سئ چې خپلې ستونزې هم موږ سره شریکې کړي. ورته اوریدونکو ته سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زادې خور تا ته، او تر څنګ محترم ډاکټر ته سلامونه کوم. میلا کوم چې جوړ روغ وي، ورځ مو په خیر.
ډیر زیاته مننه د تاسو ده، هم ورځ په خیر وي. مهرباني کچېری پوښتنه لري خو په سر کې خپل ځان هم را معرفي کړی.
ها مننه، قربان شم. عبدالقاهر وطن دوستی مړی کوم د پروان نیولې ده. ها پوښتنه هو ډیر دي، غوډه دوه درې پوښتنه وکم. هغه دا بعضي خلک چې دا واړم موسی کې مور دا پیدا شوی نیو چې دا خپل راښنه سي، دا چنجنی داسې یو قسم زنګون دلاري او کندویږي سره کمزوري کیږي، آیا ته دا څه دلیل دی او مخنیوي د پاره باید سړی شي او کی یو دا خپل کچری یو سړی راخ پړسیدل کنه؟ دلته دا چې موږ لیدلې دي او صورت کې چې راخو باسي، آیا دلته څونه مشکلات ورته پیدا کیږي؟ حتی چې سړی سره سترګې مړند سي، دوی یو دا چې ډېر مشکلات پیدا کیږي، آیا باید د دې سره څه وسی؟ او کله چې سړی راشي زوري کنټرول شوی یا د صورت کې برمکای پاتې خلکوای چې اعصاب راګه خطا کوي، آیا دا سړی ته زلل پیږي کنه پیږي؟ د دې پوښتنې مې جواب راکړي.
والنا پسر کو خبر درته غوړم د خوې پمن بلاری که هم دوستانو راخلو. کچې تاسو هم پوښتنه لري، اړیکه ونیسي او ډاکټر صاحب هم ان شاء الله تاسو ته جواب درکې. سلامونه.
وعليكم السلام.
جوړ بخیر، ښه سات مخه دی.
الحمدلله خیره ته
هو. میره بنی څوک له کوم زاینا ډیره زته مننه.
السلام علیکم.
علیکم سلام. میره بنی څوک؟
پوښتنه
جمع خان دغه. جمع خان میره بنی پوښتنه کلری، ډاکټر صاحب په خدمت کې دی.
بله ډاکټر صاحب، نو دا پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب ما تقریبا دوه میاشتې مخکې یو دانه غاښ ډېر درد کاوه، لکه کوم مخکې ورور چې پوښتنه وکړه بیا مې برمه کړو په برمه دغې کښې مې بیا یو رقم مواد دي په دې باندې مې بېرته ډف کړو خو اوس غاښ درد ډېر لري او ډېر ورسره تکلیف یم بیا ډاکټر ته ورغلم ما هغه ډاکټر دا مشوره راکړه وکړه زه دا غاښ وکاږم کېدای شي ستا اصحاب کوم یو زیان ورسېږي دا پوښتنه وه
مننه انشاءالله ډاکټر صاحب درته ځواب درکړي ډاکټر صاحب را به شو د ښاغلي وطن دوست پوښتنې چې درې پوښتنې درلودې وایي هغه ماشومان چې غاښونه چینجن کېږي آیا دا معمولا په ټولو ماشومانو کې همدغسې وي او که نه
د عبدالقهار وطن دوست ورور په سوال په جواب کښې به ووایم معمولا د ماشومانو غاښونه د همدغې وجې نه خرابېږي یو خو غټ مشکل دا هم ده چې بعضې لکه ویټامینونو کمبود له وجې نه په ماشومانو کښې دغه مشکلات رامنځته کېږي لکه معمولا د کلسیم او ویټامین ډي د کمبود له وجې نه معمولا د ماشومانو غاښونه تورېږي مخکې له وخته مخکې له دې نه چې هغه هغه خپل هغه شیدو غاښونه یا موقتي غاښونه چې وي چې هغه توی شي او دایمي راوخېږي دغه د شیدو غاښونه چې دوی تورېږي معمولا د مخې غاښونه دا نو په هغه صورت کښې کېږي دوی حساسیت نه مراد کېږي معمولا دوی خوږې ماشومان خوږه ډېره زیات استعمالوي او د خوږې د خوراک سره د خولې پي ایچ چې هغه تیزابي حالت چې کوم دی هغه لوړ دي کله چې هغه لوړ لاړ شي نو د شیدو غاښونه نسبت دایمي غاښونو ته دا لږ کمزوري دي نو د هغه تیزابي حالت کله چې په خولې کښې منځته راځي نو د هغې سره هغه د غاښونو تخریب منځته راځي غاښونو توروالی پیدا کوي غاښونه کرش کېږي خوړل کېږي او غاښونه یې خرابېږي او بعضې ماشومانو ته حتی لا دردونه کوي خو یو شي ته باید متوجه اوسېږو چې د ماشومانو کله چې خوراک کوي معمولا ماشومان مور او پلار هغه څه سره دومره پورې واړه وي چې کله هغه برس نه شي کولی نو مور او پلار والدین د دې مسؤلیت لري د ډوډۍ د خوراک نه وروسته باید د هغې غاښونه که برس نه وي یوه نرمه پاکه ټوټې سره د هغې دغه غاښونه پاک کړي ویګوري سفری کړي نو دې صورت کښې به بیا انشاءالله دا مشکلات نه وي وخت په وخت باندې ډاکټر ته بوزي د هغې چک اپ وکړي ویګوري چې دې کښې خو به څه مشکل نه وي خو زمونږ او تاسو معمول مشکل دا ده په افغانستان کښې چې تر هغې پورې مونږ غاښ ډاکټر ته بو نه ځي مونږ او تاسو غاښ ډاکټر ته نه ور وړو چې ډاکټر صاحب ته زما د غاښونه وګوره چې په دې کښې څه مشکل شته که نه نو کله چې غاښونه دومره حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات خراب شي یو دوه درې شپې د دردونو نه کښې په عذاب شي بیا نو په درېیمه ورځ باندې بیا نو ډاکټر ته راسي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب اوس مې دغه غاښ یا د ما یا مې د بچي یا مې د بچۍ یا مې د کور والا نو دا غاښونه یې دغسې خراب دي نو په هغه صورت کښې بیا چون دوی په ابتدا کښې یو مرض تداوي وکړي یا محافظه یې وکړي نو هغه نه تداوي هم ښه نتیجه ورکوي او بل دا دی چې مریض هم نه پازابېږي تداوي هم ښه نتیجه ورکوي خو کله چې غاښونه داسې یو حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات درد کوي خراب شي نو په دې صورت کښې بیا تداوي هم لږ مشکله کېږي او مریض هم به تکلیفېږي ډاکټر هغه تداوي هم نتیجه نه ورکوي خو یو خبره ده یو خلک باید یو شی باید په یاد باندې وساتي چې د ماشومانو د غاښونو ویستلو ته ډېر زیات ځکه هر یو غاښ په خپل عمر لري د عمر مطابق باید د شیدو غاښ څومره لاندې دایمي غاښ دوه پر درې حیثیت ته شکل شوی نه وي نو به د شیدو غاښونه باید لرې نه شي ځکه بعضې دغه د شیدو غاښونه رهنمود د دایمي غاښونو دپاره دي بعضې وخت داسې پېښېږي چې هغه کله چې مخکې له وخت نه چې دوه پر درې حصې لاندې دایمي غاښ نه وي تشکیل شوی نو هغه غاښ وباسي بیا هغه غاښ د دې توانمندي نه لري چې هغه د ورځې شخص یو دغې راووځي او یو سالم غاښ په حیث باندې لهغې نه استفاده وشي هغه امپکت بیا مونږ هغې ته وایو نو هغه بیا امپکت یا په ورۍ کښې دننه پاتې کېږي چې هغه ځانې کښې دننه پاتې کېږي بلکل راوځي نه ډېر داسې مسایل پېښ شوي دي ډېر داسې مشکلات شته خلک مونږ لیدلي داسې مریضان مونږ لیدلي دي چې حتی یو دانه غاښ یې هم نه ده راوتلی تر ځوانۍ څوارلس کلنۍ پورې یو دانه غاښ په خولې کښې نه څه کړی چې د شیدو غاښونه له منځه تللي نو دا ټول د همغې وجه کېدلی شي او بلې د غاښ د پړسوب په باره کښې دوی وویلې چې غاښ مې پړسوب لري فکر کوم
او بله پوښتنه یې همدا وه چې غاښ چې کله خراب سي یوه پوښتنه دا وه چې غاښ چې کله وپړسېږي نو ډاکټر ته چې کله ورسي آیا په دغه حالت کښې د یو چا غاښ وباسل آیا نورې ستونزې هم ورته پیدا کوي او که نه او بل دا چې وایي غاښ چې خراب سي څنګه مثلا باید ورته تداوي وسي او که چېرې وباسل شي آیا کومه ستونزه خو ورته نه پیدا کېږي
نو د غاښ خو کله چې خرابۍ په غاښ کښې پیدا کېږي په کار دا ده چې هغه رستور شي رستور مطلب د مونږ په طبي اصطلاح کې ریسټوریشن ورته وایي، یا په عام اصطلاح کې ډکول د غاښونو ورته وایي. نو په هغې صورت کې کله چې غاښ پړسوب پیدا کوي یا غاښ التهابي کېږي، معمولا هغې سره مخ پړسېدلی وي، له هغې سره هغه ژامه پړسېدلی وي، درد ډېر شدید وي، په داسې حالاتو کې د غاښ ویستل جواز نه لري. نو په داسې صورت کې به مریض ته تداوي شروع کېږي، دوا به ورته ورکول کېږي چې تر هغو د هغې هغه التهابي حادثه چې ده د هغې فشار کم شي. که چېرته پړسوب ډېر زیات وي، مشکلات ډېر زیات وي، اپسه ډېره غټه وي، نو په کار ده چې هغه اول اپسه شخص شي او هغې ته تداوي انټیبیوټیک شروع شي چې تر هغې پورې دغه تداوي تر هغو دغه التهابي حادثه کمه شي او له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي. نو په هغه صورت کې چې کله غاښ ډېر زیات پړسوب لري او ډېر مشکلات لري یا اپسه ډېره قوي، نو په داسې صورت کې د غاښ ویستل یا په غاښ کې مداخله کول د مریض سره کومک نسی کولای، بلکې مریض ته مشکلات ډېری. خو په هغه صورت کې کچیر ته داسې وي چې د اپسه ډېره غټه وي، پړسوب وي، ګزکي په عام اصطلاح کې یا التهاب موږ ورته وایو چې دا زیات وي، نو په داسې صورت کې شق ضروري ده. شق ورته کېږي، هغه اپسه به تخنیکي کې خالي کېږي، به چې تر هغو په هغه ساحه کې د التهاب هغه فشار چې کوم به هغه کته راسي او انټیبیوټیک ورته ورکړل شي تر دوه درې ورځو پورې، معمولا تر شپږ ورځو پنځو شپږ ورځو پورې دې ته تداوي کېږي. د دوایي تداوي البته، خو چې کله دوایي د درې ورځې وخوري التهابي حادثه کمیږي، له هغې وروسته بیا ډاکټر په دې کې مداخله کوي، پاکي او تداوي کېږي، ګوري اکسرې ورته اخیستل کېږي چې آیا روټ ریزرپشن خو به نه پیدا کړی یا ریخو هغه ویلې کې ویلې شوي خو به نه ریخو خوراک یا روټ ریزرپشن سببت ورته وایي چې ریخي ویلې شوي وي او قسم دغه د ریخو بیخونه افکس موږ ورته وایي، یا څوکې د ریخې چې دي دا خرابې شوي نه وي، دا افکسونه خلاص شوي نه وي، کانالونه خلاص شوي نه وي. نو په هغې صورت کې بیا د غاښ قابل د تداوي دی، او که چېرته داسې مشکلات وي چې افسه دومره غټه وي چې هغه غاښ کې روټ ریزرپشن پیدا کړی، هغې کې پولیپونه پیدا کړي، نو په داسې صورت کې بیا د هغه غاښ تداوي اکثریت ته ډېره نتیجه نه ورکوي. نو په کار ده چې هغه باید بیا لرې شي او د هغې په جایم باندې امپلانټ یا
بله دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. ډاکټر صاحب، جمعه خان پوښتنه درلوده، وایي غاښ مې ډک کړی و، وروسته د څو مودې نه وایي درد ورته را پیدا سوی دی، او کله چې بیرته ډاکټر صاحب ته مې مراجعه وکړه، وایي ډاکټر صاحب راته وویل چې که چیرې دغه غاښ وباسو نو هلته د اعصابو ریښې شته دی چې ورته کولی سي ستونزې را پیدا کړي. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
نه، د اعصابو ریښو ته خو څه مشکل نه شي پیدا کولی، خو یو مشکل دی. ما مخکې ویلي چې کله التهابي حادثه وي، په هغې صورت کې د غاښ ویستل هم ناممکنه په دې شي چې خپله دغه التهاب چې په هغه ساحه کې موجود ده، دا اسیدي خاصیت لري، تیزابي خاصیت لري، او انستیزي چې کله موږ مریض ته ورکوو، دا موضوعي انستیزي ده، یعنی لوکل انستیزي ده، نو دا انستیزي په خپله قلبي خاصیت لري. داسې کله تیزاب د قلوي یا قلوي د تیزابي محیط ته ځي، نو دا یو بل خلطاقي هغه انستیزي سم تاثیرات نه شي کولی. نو دغه یو مشکل دی. دغې له وجې نه اکثر ډاکتران مریضانو ته دا خبره کوي چې اوس نه کېږي یا مشکلات جوړوي، خو هلته مشکل خبره دی چې التهابي حادثه ډېره زیاته قوي وي، نو هلته هغه کله چې انستیزي ورکوي، هغه انستیزي هغه ساحه نه اخلي. نو داسې معنا لري لکه د یو سړي چې غاښ ته لرې کوي او هېڅ انستیزي نه وي ورکړي، او بیا انستیزي له هغې نه غاښ لرې کوي، نو دا به ډېره سخت وي، د مریض لپاره ډېر زیات مشکلات جوړوي. حتی فیشل پارالایزس د مخ فلجونه، د ما فلجونه، دا ورته پیدا کېږي، ډېر زیات مشکلات پیدا کېږي. نو هغې سره باید ډېر زیات احتیاط وشي، تر هغو پورې چې د انټیبایوټیکو یو څه اندازه دوز واخلي، چې تر هغې پورې التهابي حادثه کمه شي، فشار د التهاب کم شي، له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي، یا تداوي شي، او که یې تداوي قابل نه وي، نو بیا ریموف شي، له هغه ساحه نه لرې شي هغه.
بله دوستانو، تاسو هم کولای سئ چې هم د اوسره سره اړیکه ونیسئ په 0995 او 0925. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ سره په خپرونه کې دی، که چیرې پوښتنه لرئ خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. سلامونه.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ په خیر، ښه ستاسو سات مخه دی
و خیرت الحمدلله. مرسل زابی خور تاسو شاید تاسو ته سلام، ګران ډاکټر صاحب ته سلام.
علیکم سلام، بخیر اغلی خبرونه ته ورور مې روانې څوک لکم زایا.
راجان هم کاری ما د ایلمن ولایت د علي ولسوالي ته خورتي ما د ډاکټر صاحب په پټ شپنه ده د ماجي دي او د خپلم د غاشو تکلیف لره منو دا تور چپونه کې موږ غاشو نه دواړه داسي انو ډېر دردونه کوي بس درد چې په ازادي ولې چې څه څه موږ شلي هم دي نو د دغه علاج سره اوسوي د ډاکټر صاحب تر جهان نه
بله پوښتنه ده چې آیا تاسو غاښونه تور سوي دي که نه که جوړ دي یوازې درد کوي که څه رقم دی
چپونه کړي دي او درد هم
کوي ډاکټر صاحب ته مو مراجعه کړې ده ورور
و یو غاښ مو کښلی دی خو هغه بس کله دا درد ګولۍ ورسره خورو نور مدې خاص سر نه دي په ګرځولې که چیرې ډاکټر صاحب علاج را وسي نو بیا به دغه وکړو انشاءالله
بله ډېر زیاته مننه د اړیکې نه دی ښه وخت ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي او به هم ورزو بلې اړیکې ته وګورو چې څوک له کوم ځای سلامونه وخت بخیر بلې سلامونه علیکم سلام مهرباني تاسو غا غوړه ما څوک له کوم ځای نه مړی کني ولې د رادیو غا ټیټ کړئ کولای شي د ټلیفون لاله د مو غا غوړې ورور بلې متاسفانه دوستانو هیله ده چې کله اړیکه نسی یو مناسب موقعیت وټاکئ وروسته د غین اړیکه ونیسی نو تاسو په خبره به موږ هم پوه شو سلامونه وخت بخیر علیکم سلام په خیر اغلی ورور خبرونه ته مهرباني څوک له کوم ځای
د هلمند ولایت د لشکرګار نه خبرې کوم ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده زما غاښونه درد کوي او چې یخې اوبه وڅښم دي تورسي وي دي او بور دي غاښونه مې
اها تورسي وي دي درد کوي او نور
درد کوي و درد کوي بس تورسي ده مابین ده بس توریږي قرار به تر دیږي ما باندې توري دا زور غاښونه دي
بله ورور ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري مهرباني ډاکټر صاحب پوښتنه ما کچېره دی ورور نه لري
کوم څه پوښتنه هغه کومه دي د خوږی یا ګرمو یخو سره بریستې که صرف د ګرمو سره بریستې یا او که خوګم چې کله اخرې دی بریستې درد کی فرق هم ساتي
بله ورور اوریږه د ډاکټر صاحب پوښتنه دا وکړه چې خواږه وخوري یا یوازې یخ وبوچ کې تاسو غاښونه درد کوي کنه معمولا همیشه د تاسو غاښ درد کوي
یا یخ وبوچ به غاښونه مو درد کوي
اها او خواږه هم
لګر مو بوسره خو درد نه کوي مو بوسره
بله
سامده
ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو جواب وایي ډاکټر صاحب دواړه ورونه مول هلمند اړیکې نیولې و تقریبا د دواړو پښتنه یو ډول و وایي غاښونه مو درد کوي تورسي وي دي او د دې ترڅنګ دغه اخري ورور مو چې اړیکې نیولې و دوی پښتنه دا و چې کله چې زه یخي او د دې ترڅنګ خواږه دغه شین هم چې خورم غاښ مې درد کوي خو کچره بیرته په ګرمي وب خولې ته واچوم یا هم ګرمي وساتم بیرته جوړیږي تاسو په موینه دغه تاسو ده
زه دا د اول ورور خو چې د بخنه سره د دې د تلیفوني لیکي د خرابوالو وجه نو موږ څنګه سو له هلمند اولين ورور څخه مړی کني ولې چې د مغه خونه درد کې نو غا خونه به زکه درد کې معمولا دی باید یو تکړه لایق ډاکټر ته ولاړ شي چې وګوري چې د دې په غا خونه کې کوم ځای کې کیویټي یا هغه سوري موجود دي نه دي د غیر وجه نه درد کې آیا دا پیرټنټل دردونه دي یا فرضاً د نور مشکلاتو له وجه نه دردونه دي دا باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي که چیرته داسې وي چې د دې غاښونه سوري وي نو په کار دا ده چې دی دغه خپل غاښونه چې دي دا باید ډاک کړي دا باید تداوي کړي د هغې تداوي له وجه نه ګوره موږ تاسې کوروالی د غاښونو درې کټګوري لرو اوله ده دوهمه ده او درېیمه ده دا جواب تقریبا د دې بل ورور د سوال هم ده نو کله چې اوله کټګوري کې غاښونه خرابېږي هغې کې دومره ډېر مریض ته احساس نه کېږي کله چې دله اول نه دویمې ته داخلي کې په دې صورت کې دله یخو اوبو او له خوږې سره ډېر زیات حساس کېږي دا دردونه کله چې یو غړپ چای یا ګرمې اوبه ور باندې کېږي هغه خوږه له هغې نه لاړه شي هغه دردونه حرامېږي
او بلاخره دغه یخوال له وجه نه چې کله غاخ دغه سوي چې وینې چې ګرم شي نو هغه سره دغه درستی د اولی مرحلې نه دویمه مرحلې ته داخل شوی دا مثلا دا په دې حالت کې دا باید د ډاکټر سره مراجعه وکړي ډاکټر د یو ایکس ری وکړي چې ته معلوم شي چې دا په کومه اندازه باندې تخریب شوی دا چې آیا صرف اندغه اولی نه دویمه ته تللی کله دویمه نه د درېمې حالت ته ځي شوی دا نو په دې صورت کې ریسټوریشن یا د غاخونو ډکول لازمی دی ضروری دی باید وسی او کچیر ته د سوي چې د دومره تخریب غاخونو منسر غلې وي چې غاښت د غاخونو چې کوم دی هغه ته نږدې شوی وي چې معمولا په دې حالت کې کیږي هم د سوي نو دغه د پاره بیا ارتفي یا روټ کینل تراپی مونږ ورته وایو چې په عام اصطلاح کې عصب کشي ورته وایي چې عصب نه لري کیږي نو هغه باید وسی غاخونو عصب باید لري شي هغه کانالونه صفاسي برته سلسي یعنی هغه کانالونه برته باید دکسي برابر سي او لسره برته دغه دکسي نو ان شاء الله د دې سي ورونو د دې دوستانو مشکلات به حل شي نو دوی فکر کوم له اوله مرحله نه دویمه مرحله ته چې غاخونو مشکلات نلي یو تکړه او متخصص ډاکټر سره د مشوره وکي چې تر څو پورې د دوی د غاخونو د ریسټوریشن یا دوباره ډکولو او د دغه مشکلاتو د حل کولو ورسره کومک وکړي.
بله همدغه هم وخت دی کچري وخت بیا ور باندې ډیر زیات تیر سي کولی سي چې نور ستونزې هم ورته پیدا کړي. ډاکټر صاحب دې ته بوره شو چې ډيري کسان دي چې مثلا غاخونه ډیر خراب سي او سي ډیر وخت پرې تیریږي ورسره د غینه د سرطان اته مشکل هم ورته پیدا کیږي یا د سرطان ناروغي هم ورته پیدا کیږي د غاخونو. تاسو وینا په دې برخه کې څه دی هغه دوستانو ته چې خپل غاخونو تم پاملرنه نکي؟
بله مرسل خوري مشکل هم دلته د کله چې یو انسان د خپل غاخ په ابتدا کې خراب سي او د تلګل چردونه وکي او د خود سرانه د واګان استفاده کی خود سرانه د واګان سره هغه د دې دردونه آرام سي او بل اخره د درې مرحله ته داخل سي چې نیکروز دی د پالت نیکروز یا د اعصابو د غاخ یا اعصاب نیکروز من سره سي څه حالت کې بیانو د غاخ هیڅ درد نه کوي که د سمرم خرابې د غاخ درد نه کوي او بل اخره نو هغه صحت خراب شوی د کانالونو ته دیننه ډوډۍ او غذایی مواد او ورکوزی کی او الټپاتیکی کی څنګه له بور سره راوستل کیږي د کولی کول یا غرغره کول سره هغه صفاکیږي چې په جوز د دې څنګه لړته مغه مشخص خپل ډاکټر ته باید لاړ شي چې تر غوخه کانالونه را پاک کی سوتری کی او برته ډکی نو په دغه حالاتو کې چې الټه غذایی پارچې پاتې کیږي معمولا په دغه حالاتو کې بیا د غاخ په دښت یو قسم پوخانی غوندې پیدا کیږي د دې او وګون دي کی دا خو درد نه لري په تاسو حالت کې دا حالتونه دي چې بیا ورو ورو دا په دې باندې بدلی دي چې کله چې ځامي اډوکیو سره توري کې اوس په میلایټس یا سرطانون سره پیدا کیږي چې سرطان هم دې اندغه بار بار تخریب دي حجراتو دي غاخونو دي تخریب دي حجراتو نه من سره دي او سرطان وای اندغه ته بار بار یو بدن دي اوس یې حجرات تخریب دي او برته دي غي دي ترمیم دي پر کوم پروګرام نه نو اندغه وجه د سرطانونو من سره دي نو په کار دا ده چې د غاخ په ابتدا کې مشکل حل سي او که په ابتدا کې پردن یو سړی د سرطان لري چې او تاسو چې ته لاړ سي چې هلته ډاکټر موجود وي ډاکټر ته ورسي تر څو د خپل مشکلات ورته وایي او ډاکټر په منظمه توګه باندې هغه خپل تدوي کوي. خو یو مسله بل هم د خوري هغه دا ده چې انالجزیک معمولا زیات استفاده کول د غاخونو د درد لپاره د مناسب نه دي. دغه وجه دا ده چې دوی مریضان معمولا د درد ګولې استفاده کوي نو هغه درد ورسي نو بیا په فکر کې نه چې دا خو ما درد نه کوي نو که څه والی وي هم نو خراب به ورسره ګورو نو همدغه ده چې بیا د انسان هغه حجرات د غاخونو تخریب کوي او بالاخره د سرطان خواته ځي. ډېر داسې مریضان مونږ لیدلي دي تنها په غاخونو کې نه په خولې کې غیر نارمل بعضې وخت د اوریو سره یو غیر نارمل حجرات پیدا کیږي چې معمولا خلک یې ډېر زیات متوجه کیږي نه ورته دې خبرو ته چې دغه پخپله باعث د سرطانونو کیدای شي. نو په کار ده د سړی خپل صحت او خپلې خولې ته خصوصا ځکه چې خوله د هضمي سیستم لومړنۍ دروازه همدغه خوله ده.
بله
که چیرته غاخونه صحیح کار ونه کړی شي یو سړی غاخونه له لاسه ورکړي او بیرته د هغې د ساتلو یا د هغې د ریسټور کولو یا د هغې دپاره پروتیزونه یا امپلانټ یا یو بل شی ونه لګي چې تر هغو پورې بیرته غاخونه دی لاسته راوړي مصنوعي شکل باندې چې دی خوراک وکړي نو دغه د غاخونو ډوډۍ میده کول چې کوم دي دا معدې ته یعنی نه میده کړې معدې ته کوزي کې چې معده بیا د دې توانمندي نه لري چې هغه د غاخونو کار سرته ورسي ځکه غاخونه ځان ته کار لري پخلی کې بیل انزایمونه دي چې هغه ډوډۍ سره یو ځای کیږي او بل اخر مې دې ته کوزيږي. نو هغه غاښونو د غاښونو د نه مېد کېدو له وجې نه غاښ ته نه لري لاس ور کړی یا درد کې په طرف باندې فراغ سي نه شي کولای، نو دلته د ډوډۍ هغه صحیح هضم صورت نه نیسي او معده خپل کار نه شي کولای، بیا د معدې نه چې کولمو ته بیا جذب صورت نه نیسي صحیح چون دا خو داسې داسې یو له بل سره تړلی سیستم ده. نو دغه انزایمونه یو د بل د پاسه کاری کی کوم انزایمونه کولی کی هغه بیا په میتې کې نه کاری کی، بیا میتې کې نور انزایمونه تیزابونه دي چې هغه بیا باندې کاری کی کیمیاوي مراحل په دې باندې تیری کی بل اخره کولمو ته د جذب لپاره لګل کی. نو کله چې په خولي کې دا ډوډۍ سي میدان نه کړی شي نو هغه میدان نسی کولای، نو په دې سره مریض د میتې تکالیف هم پیدا کیږي، سوی چانس هم پیدا کیږي، د کولمو کې جذب صورت نه نیسي، مشکلات ورته پیدا کیږي او د په مجموع کې دي تاثیرات په ټول بدن باندې. ځکه چې انسان په بدن کې چې دی کوم شی خوري هغه جذبېږي نه، نو خدای خود کمبود دی هر شي سره مخ.
بله
وخت په کار ده چې انسان خپل غاښونه سالم وساتي تر څو پورې
د ټول هضمي سیستم برابر وي. بله دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې را سره په خبرونه کې ونډه واخلئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري، او په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص په خبرونه کې را سره د ساسو پښتنو ته ځوابونه وایي. کچې پښتنې لري نو کولای شئ په 0999 شل 15 40 او 0998 225 50 شمېرې باندې را سره په اړیکه سي. سلامونه، وخت به خیر.
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه نګیو جوړان کوم.
ډیر زیاته مننه. څوک لکم زه؟
هغه امیر د جلال آباد نن تاسو سره خبرې کوم. د محترم ډاکټر صاحب نن دا یو پوښتنه ده، دغه امپلانټ چې سره یو کې دا څه اختلاط دی او کینې دی؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې کله د غاخ بعضی ورونه چې د غاخ یا اکسټراکشنو کې هغه خوب شي ورسره د غاخ وستلو نه دغه ډیر شدید دردونه دوه درې ورځې څلور ورځې حتی بیا کوي، دغه علت په څه کې ده؟
سامه ده، ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې. ډیره زیاته مننه. او بل اوریدونکي ته هم دوستانو واټس سو وګورئ چې څوک دی. سلامونه، وخت به خیر. سلامونه، وخت به خیر.
بله
سلام، خسته ساتل خدای. بله.
سلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ به خیر.
سلامونه نیکلیو دنیو
منو فالیک چې جوړ او خوش خوشاله وایست. ا ډیر زیاته مننه. څوک له کوم ځای نه مړی کني ولې؟
زیاته
مننه کوم. زه رحمت احمد د کندهار ولایت. په خیر اغلی د کندهار نه کچری پښتنه لری، مهرباني وکړي خپل پښتنه د ډاکټر صاحب نو پښتي.
دا د زمای ملګری دی، د غښنی صدرت کوي، نه دی غښو ته پازار دی.
څنګه درد کوي؟ غاښونه تورسی وي دي، جوړ دي، یوازې درد کوي، څه رقم دي؟
غاښونه اگر ځان پاک کړل
دي. څنګه؟
نو
څه بلې
ځان خوړل دي نو د دې چې بازار دي غریب.
ښه ښه، سامه ده سامه ده، ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي. ډاکټر صاحب ورور مدینګر هر نړی کني ولې وا تاسو د غوپ جواب کې څه وایل لري؟
څنګه هغه مير ورور د پښتنې په جواب کې بزدا وایي مهر تداوی خپل اختلافات لري. یعنی کوم داسې وایو چې توک یو غاخ د قوی یا غاخ حساب کې شکی یا فرضاً امکان لګي ته اختلاف نه لري، خپل اختلافات هر تداوی خپل اختلاف لري او دغه د اختلاف لپاره بیا ډاکټران هغه خپل تدابیر نیسي. امپلانټ هم خپل مشکلات لري، بعضی وخت داسې وي چې اغه کوم اډوکه یا ځام یا غډوکه یا بون میجرمنت صحیح نه وي یا فرضاً د دې توانمندي و نه لري چې په دې کې د امپلانټ وسی، نو هغه کې دوی امپلانټ کوي نو معمولا په داسې حالاتو کې بیا نتیجه نه ورکړي. دا هغه ساحه ده هغه ته لومړی باید بون کرافت وسی، د کرافت نو وروسته لکه هغه ته مصنوعي هغه په اصطلاح ماز مواد یا غوړه چورې شخصي کې یا غوړه چورې چورتي کې سرغه هغه د غاخ جز وګر د سرغه د غاخ زخامت غشت کړه، د غاخ زخامت غشت ولې ورته بیا فقې کې امپلانټ کول دا بیا نسبتا اختلاطات هم کمی او مشکلات هم کمی. نو امپلانټ په خپل مشکلات لري، توروالې منځ راوړي یا ویلې چې موږ تاسو مخکې دې ته اشاره درلو درا یا ډکو ویلې منځ راوړي خپل اختلاطات لري، مشکلات لري. خو نن سبا سترینه تداوی ستدا یا محفوظ ترینه تداوی هغه ستدا غیم پلانټ ده. زکه چې هغه اختلاطات کم دي نسبت نور تداویانو ته او نتیجه یې مخه نتیجه ده، خو په دې شرط چې په یو تخصصي شکل باندې هغه امپلانټ وسي. نو کله چې په تخصصي شکل باندې او د هغې ټول جوانب په وسنجول سي د امپلانټ کوالټي چک سي چې هغه کوالټي صحیح ده نه ده، د هغې وروسته نو بیا که ولګول سي اختلاط لري ورکوي یې بعضې وخت، خو اکثریت یې نه ورکوي، نو مشکل به حاصل سي. بل هغه امیر ورور دي دردونو د غاښ وروسته دردونو ته اشاره وکړله، دا معمولا هغه غاښونه چې ډېر زیات التهابي وي یا ډېر زیات خراب شوي وي، یا فرضاً داسې غاښونه وي چې هغه لکه ویستلو کې مات سي، د هغې راویستل معمولا دغه کېږي د مشکلات پیدا کوي، هغه نرف یا هغه عصب دغه ساحې چې ده هغه متضرر کېږي، بار بار هغې باندې فشار راځي، ګر چې په هغه ساعت باندې خودي تخوانسوزي ورکول شوي مشکل نه وي، خو کله چې دغه غاښ ماتي کي او بیا دی کوټې کوټې ده راوباسي د ډاکټر، نو معمولا په داسې حالاتو کې بیا د هغه ضربه په هغه عصبو باندې واردېږي چې د هغې دپاره بیا ډاکټر باید خپل هغه حالت ګوري، نو د همغه مطابق بیا دوا ورته توصیه کېږي چې دوا باید معمولا ورته توصیه سي، تر هغې پورې چې دغه عصبي دردونه دغه غاښ د مربوطه دردونه باید کنټرول سي، نو هغه د دوا سره بیا کنټرولېدی سي. معمولا مشکل دلته ده چې بعضې خلک صرف انټیبیوټیک او انالجیزیک ورکوي، نو دغه انټیبیوټیک او انالجیزیک د هغې هغه دردونه نه سي آرامولی، حتی تر میاشتو میاشتو ما داسې مریض لیدلی چې غاښ یې ویستلی ده تر شپږ میاشتو پورې ډېر شدید دردونه تېر کړي دي، شپږ میاشتې پس راغلی ده یا تداوی شوې ده، د هغې تشخیص شوی ده، له هغې وروسته بیا هغه ډېر په یو عادي دوا، ډېر یو ارزانه دوا او په یو قسم دوا باندې هغه تداوی شوی ده او هغه مشکل حل شوی ده. معمولا بعض خلک نه متوجه کېږي دې کارونو ته، د عصبي دردونو یا د عصبي ضربې دپاره دې ته دوایانې ورکړي، نو دغسې بعضې وخت هغه مریض بیا داسې مشکلات تیری او ګالي بیچاره تر هغې پورې چې یو تکړه متخصص ډاکټر ته ځان رسوي او هغه بیا په دا د مریض هستي اخلي یا تاریخچه اخلي، پوهېږي په دې باندې چې د غاښ ویستل شوی ده او هغه په ټوټې ټوټې یا د مات شکل باندې ویستل شوی ده، نو دې ته ضربه رسېدلې دی دغه عصب ته، د هغې دپاره بیا تداوي ورته شروع کړي، هغه مشکلات یې حل کېږي.
ډاکټر صاحب ورور مت چې د کندهار نه اړیکه نیولې وه، وایي غاښ یې درد کوي، البته کوم دوست یې وو او د دې تر څنګ غاښونه یې په عامیانه ژبه کچېرې وایي تور سوي دي او د دې تر څنګ چینجې خوړلې دي، تاسو وایي نه دوی ته څه ده چې دوی باید څه ډول مخته ولاړ سي؟
د دې ورور د سوال په ارتباط باندې به ووایم چې راز محمد ورور دا پوښتنه کړې وه، نو خبره خو دا ده چې دی وایي چې د ملګري غاښونه مې تور سوي، نو کله چې غاښونه تور سوي وي په داسې صورت کې باید دی ډاکټر ته لاړ شي، تر هغو هغه توروالی پاک کړي، سترۍ کړي، په هغې کې دوا کېږدي، تداوي ورته شروع کړي، تر هغې پورې چې دې د مشکلات حل سي. او که چېرته دی داسې کوي چې داسې تداوي غواړي چې فرهم دا توروالی بالکل خپله ختم، معمولا خلک همداسې یو سوال کوي، عام خلک همداسې یو سوال کوي چې داسې یو شی دې مونږ ته وښایي چې مونږ غاښونه تور نه سي، خو دا شی امکان ځکه نه لري مرسل خورې، چې تقریبا د زرونو کلونو را په دې خوا په دې باندې ریسرچ او سروې روانه ده چې د غاښونو د توروالي لامل پیدا کی، لامل نه ده پیدا شوی، او مختلف عوامل دي چې په دې باندې تاثیرات لري، غذایی مواد دي، غیر مسلکي شکل یا غیر اصولي شکل باندې د غذایی مواد استفاده کول دي، معمولا ګرم ډوډۍ خورو بیا ورسره یا یخې اوبه دافتن استعمالو، یا فرضاً یخ پیپسي ورسره استعمالو، دا خپل په غاښونو باندې یو نوه ضربه واردېږي، ډیمینرالایز کېږي، غاښونه ضعیفه کېږي، سنسیټیو کېږي، حساس کېږي، توروالی پیدا کوي. نو دا ورور دې داسې چل وکړي چې ډاکټر ته دې ولاړ شي، دغه توروالی په دواو په شینو باندې نه کېږي، دا پروسیجر غواړي، یعنی کار غواړي، ډاکټر باید په دې کار وکړي، توروالی پاک کړي، او له هغې نه وروسته دې ته د غاښونو کوم غاښ پوښ ضرورت وي هغه ورته وکړي، هغه پروسیس هم ورته تکمیل کړي، هغه رستوریشن هم ورته وکړي، نو دا ورور به دا مشکلات به حل شي. او در غیر ازو چې دی ووایي چې یاره ماته دې داسې دوایي راوښي چې د غاښ مې تور نه سي یا درد نه سي، دا شی امکان نه لري.
بله واقعا ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه. به هم په لاین کې اوسه یو څو اړیکې به راواخلو او د دوستانو پوښتنې چې پاتې دي هغه به هم ځواب شي. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري او ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ په خپرونه کې حضور لري. البته د تلیفون لري موضوع متکلې ده د خولې حفظ الصحه او د غاښونو ساتل چې تاسو هم کچري پوښتنې لري په دغه برخه کې موږ سره کولای شئ چې اړیکه ونیسئ 0995 1540 او 0225. سلامونه وخت بخیر.
زه غلام عیدین له یلمن ولایت له واشتیر ولسوالیه خبره کوم. ما دا شخص پوښتنه ده ما دا د ځان غاښونو تور شوي دي رژېدلي دي. دا شخص صاحب دا دغه را کې دا رمی و زیرشتي شي چې خو تا وره کوي دا وکړم که څه پوښتنه که دا څه پاتې دي او بل مې غاښونه کښې دي یو میاشت تر مخې یو څلور غاښه وکړه ځان دا غاښونه چې مې کښې دي د هغه راهیسې مې اوس دماغ کمزوری شوی دغه د وایي ډاکټر صاحب دغه شراب
یو وروره دغه غاښونه دې چې ویستلي دي دا سالم ووتل که مات شوي وو
یا دا شینجان و کوکری و ماوینه تور شوي وو.
دما پوښتنه دا ده چې کله ډاکټر ته د تا غاښ ویسته ترې مات شوی خو نه ده ټوټې ټوټې خو یې نه ده راویستلی.
پارشي پکښې پاتې شوې پارشي ریښې یو دوه دانې ریښې ماتې شوې هغه پاتې شوې هغه دورۍ په راواوښتې یو په وری کښې پارشي پاتې شوې.
بله یعنې غاښ یې مات شوی وو. سامده ډاکټر صاحب نورې پوښتنې خو ورننه لري ورور نه سامده ډاکټر صاحب پوښتنې ته ځواب ورکوي. تاسو د راډیو د لارې کولی شئ چې خپرونه واورئ او انشاءالله ډاکټر صاحب هم تاسو ته ځواب درکړي. بلې اړیکې ته به هم ورسو وګورو چې څوک له کوم ځای نه په اړیکه ده. بلې سلامونه وخت به خیر. خسته ساتم خدای مننه مهرباني څوک له کوم ځای
سلام ډاکټر سلام عبدالحمید خبرې کوم د کابل
حمید مهرباني کچیر پښتنه لری خپل پښتنه مطرح کړی
پښتنه مې ډاکټر صاحب نه ده چې ما یو لوخی ده وکاله نه ده اوس یو وکاله ده هغه د دې پلان نه مخ کې د تل د مخ هغه نه ده به تر شمس لیکن اوس ګډ ور دي او دا د ځان د خپل تورم دي چنجو غلې دي آیا اوس د کول شم چې د غاښونو وباسم.
بله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې. بله عمر ډاکټر صاحب وکاله ده
وکاله ده اوس
مننه حمید ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکوي کولای شي چې رادیو واوري. ډاکټر صاحب ورور مو محمد محی الدین چې اړیکه نیولې و دوی ویل چې غاښونه خراب سوي دي خصوصا د زامي غاښونه او ځین غاښونه وباسلې دي او دغه غاښونه هم تور سوي دي څنګه وکړي آیا غاښونه وباسي که چیرې کومه بله د حل لار لري چې غاښونه ترمیم سي؟
لکه مخکې چې مونږ یادونه وکړله د ورور ته هم وایم چې غاښونه چې کله تور وي دا باید ته باید دې ته واداره نه اوسې چې د غاښ تور سوی دی نو وبه یې باسبه نو د ویستل د غاښونو یوه عضوه د بدن له لاسه ورکول دي داسې یو انسان فکر وکړي چې یو انسان لاس درد کوي او دی د ډاکټر ته ورسې چې ډاکټر صاحب ما دغه لاس راقطه کړه نو داسې یو معنا لري نو په کار نه ده تر هغې پورې چې ډاکټر جواب نه وي ورکړی ډاکټر نه وي ورته ویلي چې د دې تداوي ناممکنه ده نو تر هغې پورې دې دا خپل غاښ نه باسي او غاښ دې تداوي کړي یو تکړه ډاکټر ته دې ورسي. بل دې ورور دا ویل چې ما غاښونه ویستلي دي او په اعصابو مې ورسره فشار وي نه پوهېږم که دا خبره یې وکړه ده نو هغې خو مشکل دا و چې ما پوښتنه ترې وکړه چې غاښونه ټوټې ټوټې ویستلي دي ویل چې نه غاښونو ریښې پاتې دي او غاښ ویستل شوی ده نور غاښ نو هغه نو داسې چل شوی چې ډاکټر نه غاښ مات شوی ده او د ریښو ویستلو هغه کوشش یې نه ده کړی نو هلته اعصاب موجود دي هلته ژوندی جسم پروت ده د غاښ ریښې دي هغه دردونه کوي هغه مشکلات جوړوي چې دا په خپله د انسان په ذهن باندې د انسان په دماغو باندې ډېر بد تاثیرات لري له دې سره انسان کم حوصله کېږي دا باید یو تکړه ډاکټر ته ورسي چې تر هغې پورې د دې عکس واخیستل شي دغه ریښې چې د دې پاتې دي دا وری چې پرې راغلي دي چې ویلې چې وری پرې راغلي دي پټې نو دغه وری باید وویستل شي دا که ونه ویستل شي نو دا مشکله ده او
همدغسې به دردونه هم لري
دردونه به لري دا باید یو ډاکټر ولاړ شي تر څو پورې دی دغه مشکل د حل شي دغه پاتې ریښې چې کومې دي دا باید وویستل شي. د عبدالحمید ورور د سوال په جواب کښې به دا ووایم چې اوس صحیح ده چې لور دې اوه کلنه ده او د مخې غاښونه یې لیدلي او نور راختلي
نو اوس بعض وخت داسې وي چې ما خو مخکې دا یادونه وکړه چې د هر غاښ د راوتلو لپاره ځان ته عمر ده. دغه عمر چې کوم ده د اوه کلنۍ کې د دې دامې غاښونو باید یو اکسرې چې لاندې دوه پر درې حصې دایمي غاښونو د دې تشکل کړی که نه ده کړی. که چېرته دوه پر درې حصې لاندې تکمیل شوی وي د دې دایمي غاښ، نو بیا دغه د شدو غاښونو باید لرې شي تر څو هغه غاښونه راوخېږي. او که چېرته داسې وي چې نه دوه پر درې حصې نه تکمیل شوي غاښونه او هغه بیا دیوبازي د دې امکان ساتي چې هغه د دې د لورکۍ هغه دایمي غاښونه چې بیا هغه راونخېږي، نو دی دې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، یو اکسرې دې واخلي، ډاکټر ته دې ورسي تر هغه ډاکټر ورته ووایي چې آیا دې دوه پر درې حصې تکمیل دي که نه دي. او که چېرته نه وي نو بیا دې په داسې صورت کې د دې د غاښونو ورته ډک کړي، ډکون دې ورته وکړي تر څو پورې چې د دې دوه پر درې حصې تکمیلېږي، له هغې وروسته به بیا د غاښونو ورته لرې کېږي. چې معمولا بدبختانه دي موږ تاسو په جامې کې د ماشومانو د غاښونو د ډکولو رواج بالکل نشته، او له دې نه ډېر ابتدا مشکلات له همدغه نه پیدا کېږي. د یو انسان د غاښونو د امراضو یو عمده لامل همدغه ده، نو چې په وړوکوالي کې دې ته صحیح توجه نه کېږي، نو په کار ده چې توجه ورته صحیح وکړي تر هغو پورې دغه مشکل په آینده کې د ماشومې ته پیدا نه.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا خو اوه کلنه ده کوم غاښونه چې کاږه راوتلې دي یا ستونزه لري، که چېرې هغه وباسل سي آیا بیا هم کومه حل لار لري؟ بل غاښ به یې هم راپیدا سي او که نه همدغسې بیا پاتې سي؟
ګورې په مجموع کې انسان دوه قسمه غاښونه لري، یو د شدو غاښونه دي یو دایمي غاښونه دي خپل د انسان، چې تر دولس کلنۍ پورې له شپږ میاشتنۍ نه وخته تر دولس کلنۍ پورې د دې دایمي غاښونه تکمیلېږي. په جوز د وزډم توت یا عقل غاښی په عام اصطلاح کې ورته وایي، عقل غاښی چې ده هغه نو له دولس کلنۍ نه واخله تر دوه دېرش کلنۍ او پنځه دېرش کلنۍ پورې هم امکان لري چې راووځي، او د دې هم امکان لري چې راونه وځي بېخي. نو کله چې د یو انسان دایمي غاښ له بینه ځي، د هغې نه وروسته د دې چانس بیا نه وي چې د ده بل غاښ راوخېږي. نو که چېرته دایمي غاښ وي او دی اوباسي مخکې له وخت نه، نو دی به خپل غاښ له لاسه ورکړي، بل غاښ بیا نه وي. او که چېرته د شدو غاښونه وي دی څه کې، نو په جای باندې پرمننټ یا دایمي غاښونه چې دي هغه راځي او د هغې هغه خلا ډکوي. نو بله د غاښونو د ګډوډي، تاسو ویلي چې ګډوډ وي، معمولا د غاښونو مشکلات په اکثر خلکو کې وي، غاښونه کاږه وي، دا نو بیا وختن په وخت ډاکټر ته مراجعه کول پکار دي. که چېرته داسې وي چې غاښونه ډېر کاږه وي یا غیر منظم وي یا مخکې وروسته وي یا فاصلې ډېرې وي، د دې دپاره ځان ته تداوي ده، اورتودانسي وایي دې ته، چې هغه اورتودانسي بیا دې ته اپلای کېږي، دې ته کېږي هغه نو یو دوامداره او لکه دوامداره تداوي ده، دوامدار به ډاکټر ته ځي ورځي، نو هغه تداوي هم کېږي، غاښونه منظم کېدلی شي، بایټونه بېرته
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خبرونه به پر دې راټوله کو چې څنګه موږ باید خپل غاښونه راوساتو.
مرسل جان خوري، ما خو په ابتدا کې مو ویل چې د غاښونو حفظ‌الصحه، د غاښونو برس کول، ساتل، د ویټامینونو پوره کول د بدن، لکه د کلسیم او ویټامین ډي پوره کول د بدن، دا په خپل ډېر زیات ضروری دي. انسان باید خپل ویټامینونه باید پوره وساتي، او بل دا د غاښونو حفظ‌الصحه، غاښونه برس کی معمولا ټول هوادوالو نه مې دا خواهش ده چې د شپې له خوا نه برس حتمي خبره ده، باید برس وکړي، ځکه چې ضروري خبره ده، په غاښ ډوډۍ وشي نه پاتې کیږي، خرابې کی او ګندکی کی او غاښونه خرابې کی. نو امید ده ان شاء الله چې له دغې سره کلور هیڅ نه وي. مالګه دی، مالګه یو رقیق یا نازک مالګوبای په عام اصطلاح کې موږ تاسو ته وایو، دا جوړ کی هم په خولې باندې وغړوي، دا ډېر زیات ښه تاثیرات لري، غاښونه پاکوي، سترکي. نو برس ډېر زیات ضروري ده، برس باید استفاده شي، او ان شاء الله د دې سره به د ټولو دوستانو مشکلات حل شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، دا چې په خبرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته او د دوستانو پوښتنو ته مو هم ځوابونه ورکړل، ډېره زیاته مننه کوو د تاسو نه. خوشاله اوسئ، خدای خدا پامان. دوستانو ډیر زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره تر دې دمه ملتیا وکړه، خو موږ هم کوښښ کوو چې راتلونکو خبرونو کې دغسې موضوعات تاسو ته وټاکو، تر څو چې هغه ستونزې چې لرئ، هغه مشکلات چې لرئ، هغه هم د تاسو حل سي او وتوانیږئ چې خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. مننه کوو چې تر دې دمه مو د موږ سره ملتیا وکړه. تر بیا او بلې خبرونې چې مرسل زازی ساز درنه حضور ته حاضرېږي، په لوی او سپېڅلي الله مو سپارم. ښه وخت او ښې شېبې ولرئ. د خدای پامان.